می شود در راستای امنیت توجه کند. و همچنان از ولایت هرات شنونده می نویسه که رئیس جمهور غنی اگر همه خائنین کابل بانک را محاکمه کند، پند به دیگر متجاوزین خواهد شد. دیگر پیام هایتان را در برنامه های بعدی خواهیم خواند. حالا احمد تکل در استودیو است با یک برنامه یک ساعته دیگر. سلام
دیر از یادتا من نکم سلامونه امید مرزبان قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم داده ده سهره تا بجه شوی تر نهو بجو ده خبرونه تا خراغ لست. ده ده یوسط خبرونه پرا پرونو که با پا افغانستان که ده سولی ده تینگخت لپر ده چین ده نویو حدسو لورندی سخه خبر شی. ده کابل بانک ده قضیه ده فساد ده عملانو پا عرد زنگری محکمه ده پرونه محکمه ده جریان مسئله به هم و سیرو نور را پرونه او پا ورسته برخه که ده ازاده او اولیدون که اونیز پرگرام خبرو خلوم رای پا مکره خبرونه تا چه مرزی احمدزی چمتو کری.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی چین غواړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یوه غونډه جوړه کړي. د جرمني صدر اعظم د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ د همکارۍ هرکلی کړی. او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې په یوه حمله کې شپږ سخت دریځې وژلي. پوره خبرونه چین پیشنهاد کړی دی چې د سولې د مذاکراتو لپاره به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ غونډه جوړه کړي. دا د افغانستان په چارو کې د چین د علاقمندۍ وروستۍ بېلګه ده. له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په مقصد د غونډې په اړه خبرې د هیواد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د روسي سفر پر مهال د استانبول د پروسې په غونډه کې وشوې. د جمهور رئیس اشرف غنی یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې غونډې په اړه د چین لخوا تر اوسه رسمي اعلان ځکه نه ده شوی چې ولسمشر غواړي وګوري چې آیا پاکستان او طالبان په داسې غونډه کې برخه اخلي او کنه. د جرمني صدر اعظم د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ د همکارۍ هرکلی کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې په یو خبري غونډه کې چې پکې د دې پاکستانی سیال نواز شریف هم ګډون درلود ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري د طالبانو پر ضد په مبارزه کې ګټورې ګڼي. میرمن مرکل زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ګډه کړنلاره د تروریزم پر ضد مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط دی. د افغانستان او پاکستان د همکارۍ په اړه د میرمن مرکل هیلې په داسې وخت کې څرګندېږي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس رضوان اختر د دوشنبه په ورځ کابل ته ورلاړ او د افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د استخباراتي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د کابل د سناف محکمې د کابل بانک د قضیې د متهمینو په اړه خپله آخري پریکړه اعلان کړه. د دې پریکړې پر بنسټ د 1500 میلیونو ډالرو د غلا په قضیه کې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د دې بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی د 1500 کالو په تنفیذي بند محکوم شول. د محکمې همدارس په دې قضیه کې شاملو د ځینو نورو کسانو لکه محمود کرزی د شتمنیو د کنګل کېدلو حکم هم کړی. د پخواني ولسمشر شرور محمود کرزی د کابل بانک د قضیه په اړه د استیناف محکمې د پریکړه سیاسي بولی.
پر ما باندې د دې پیسې نشته، زه نه پوهېږم د کومو پیسو په مقابل کې دوی زما د جایدادو ممانعت کوي. دا زما ته یو ماما ده، زه معلومات وکړم د څارندوالۍ څخه چې دا څنګه قضیه ده، بولي د سام موضوع تر اوسه فیصله شوې نه ده.
ښاغلي کرزی همداراست د محکمې دا پریکړه له انصافه لرې وبلله. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې په یوه حمله کې شپږ سخت دریځې وژلې دي. دا په دې هیواد کې سږ کال نولسمه داسې پیښه ده. یو چارواکي د نوم د نه ښودلو پر شرط ویلي دغه بې پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې یو کور او یو موټر په نښه کړی و. پاکستاني حکومت امریکا ته د دې حملې پر سر خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. شمالي وزیرستان د جون تر 15 سمې د کورنیو او بهرنۍ سخت دریځو مرکز ګڼل کېده، خو پاکستان وایي چې په درنو حملو کې د دې سیمې 80% سخت دریځې له منځه وړي دي. په عراق کې پرون د بمی چاودنو په دو جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې یو ځانمرګي د چاودیدونکو موادو ډک موټر د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوسه و. چاودنه له بغداد څخه په 250 کیلومتره لرې ښار بایچي کې وشوه چې په پایله کې د شپږو پولیسو په شمول لږ تر لږه 8 کسه ووژل شول. حکومتي چارواکي او حکومت پلاوه ملیشي هڅې کوي د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه کار او هلته نږدې د تیلو تصفیه خانو ځای بیرته ونیسي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو دغه ښار 15 میاشتې مخکې ونیو، خو د راپورونو له مخې عراقي پوځیان او ملیشي ځواکونه د دې ښار مرکز ته رسیدلي او د تیلو د تصفیه خانو د ځای خواته د پرمختګ په حال کې دي. دوهم ځانمرګي برید کوونکي د بغداد په شمال ولایت تارمیه کې خپل موټر د بې پوځي پوسې خواته وروست او په چاودنه کې و عسکر او 13 نور ټپیان کړل. د ترمیه په پیښه کې د پوستي قومندان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي په ختیځ اوکراین کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خطر مخ پر زیاتېدو دی. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت کارکوونکي میکایل بوسرکی پرون په کیف کې د خبري غونډې ته وویل چې د روسي پلاوه جلا غوښتونکو او اوکراین د حکومت ترمنځ د اوربند 2 میاشتې وروسته هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. داسې اندېښنې شته چې وایي د سپتمبر د 15 پر اوربند سربېره کېدای شي. روسي پلاوه جلا غوښتونکي په ختیځ اوکراین کې د نوي یرغل تیاری نیسي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نومبر په 15 ویلي چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه د ختیځ اوکراین د نوي ټاکل شویو مشرانو پر سفر د بندیزونو پر زیاتولو غور کوي. خو وروسته مرکل په برلین کې د خپلو خبرو پر مهال ویلي چې اروپایي اتحادیه پر روسیې د نوي بندیزونو پلان نه لري. او د اروپایي اتحادیې د ګاونډ کمیشنر جوهانس هان وایي دا په بشپړه توګه څرګنده ده چې د اروپایي اتحادیې لخوا په روسیې په لګول شویو بندیزونو کې به هیڅ ډول کمی نه راځي. هان د ازادي راډیو مرکزي څنګه ته ویلي چې د منسک د توافق له لاسلیک او د اوربان له پایل وروسته اروپایي اتحادیې پر دې خبرې پیل کړي چې آیا اوس هغه وخت را رسېدلی چې په روسیې خپل بندیزونه ورو کړي. خو په ختیځ اوکراین کې د روسیې وروسته فعالیتونو اروپایي اتحادیه دې ته اړ کړه چې دې موضوع ته بیا کتنه وکړي. د خبرونو پای
زمونږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خرونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه اوري. چین لیوالتیا خودلې چې د هغې غونډې کوربه توب وکړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومت چارواکي او د طالبانو استازي به ګډون پکې ولري. د کابل بانک د قضیې د استیناف ځانګړې محکمې پرون د دې بانک دوه پخواني مشران په بند محکوم کړل. آیا دا دوسیه به د لندن په کانفرنس کې د افغان ولسمشر له ګډون مخکې تصفیه شي؟
زه فکر کوم چې ستره محکمه به هم تر ممکنه حده پورې په سرعت سره دا مسله حال کی او د جمهور رئیس سفر نه مخکې دغه حکم نهایی
دا تحلیلی مرکبه هم در تواورو. افغان حکومت په هیواد کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل دوهم راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي. بیا به واوري چې جرمني د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ګټوره بللې. پاکستان ته د افغان ولسمشر د روان سفر په اړه یو تحلیل هم لرو او په وروستۍ برخه کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واوري. نو اوریدو ته تر پای را سره اوسئ. زمږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ویل کیږي چې چین د سولې د مذاکراتو په هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې غونډې کوربه توب ته لیوالتیا ښودلې. د داسې یوې غونډې پیشنهاد چین ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر په ترڅ کې مطرح شوی او ویل کیږي د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي به په هغه کې ګډون وکړي. په هغه کار کې چې نور تر اوسه بریالي شوی نه دي، د چین د بریالي توپ نه هم ډېرې لګي ښکاری. خدا کار د افغانستان په مسایلو کې د چین د رول او لیوالتیا څرګندونه کوي. په دې اړه نور تفصيل د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
چین پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره یو غونډه جوړه کړي. د افغانستان په اړه د غونډي هیواد چین دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې چین په خپل د اسلامي سخت دریځ له تهدید سره مخامخ دی. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د رويټرز خبري اژانس لاسته ورغلي دي، چین د سولې او پخلاینې لپاره د یوې غونډې جوړولو پیشنهاد کړی دی چې پکې به د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي ګډون کوي. د چین دغه پلان د استانبول د پروسې په غونډه کې مطرح شو چې د افغان لسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال په چین کې جوړه شوې و. دا پیشنهاد په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په مشرۍ جنگي ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه وځي. د طالبانو او القاعده د لمنځه وړلو په هدف پر نظامی هلو ځلو سربیره اوس هم سخت دریځ د افغانستان لپاره یو لوی خطر دی او پر ملکي او نظامی اهدافو بریدونه کوي. مخکې هغه هلې ځلې چې دا سخت دریځ د سولې د بهیر برخه کړي بې نتیجې ثابته شوې دي. داسې نه ښکاري چې په هغه کار کې چې مخکې نور پکښې پاته راغلي دي چین بریالی سی. خو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین هڅې د چین د پراخ رول څرګندونه کوي. د افغانستان په ثبات کې د چین د رول په اړه یو امریکایي کارپو بارنټ روبن ازادي رادیو ته وویل چینایان خپل غواړي په دې اړه د نورو توقعات کم کړي. هغوی نس کولای پاکستان خپل اصلي پالیسی بدلولو ته اړ کړي، خو مهمه خبره دا ده چې د چین او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اعتماد یو رابطه شته او تر دې لا هم مهمه خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو د پوځ او استخباراتي ادارو ترمنځ هم د اعتماد اړیکې شته. نو ځکه که چین هغه پیشنهادونه ولري چې امریکا به یې ولري، د دې احتمال ډیر دی چې پاکستان یې ومني او ورباندې شکمن نسي.
And less suspicious that it constitutes some kind of a trick.
دریس جمهور غنی د یو سلاکار په وینا په دې اړه د چین پیشنهاد تر اوسه په رسمي توګه نه دی اعلان شوی، ځکه چې ولسمشر غنی ګوري چې آیا طالبان او پاکستان به په داسې غونډه کې ګډون کول غواړي او کنه. د جمهور رئیس غنی سلاکار داوود سلطانزوی رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا اقدام ډیر مهم دی او اعلان به په یو مناسب وخت کې وسی. چین له افغانستان سره یو ډیر محدود غریزه پوله لري، خو د چین اندیشنه د دې هیواد د اویغور وګړو لکبل ده چې غواړي د شینجن په لویدیځ سیمه کې خپلواک حکومت جوړ کړي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو فرصت د ځان په ګټه وکاروي.
آزادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د استیناف ځنګړې محکمې پرون د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو په اړه نوې فیصله وکړه. د کابل بانک قضیه هغه مسله ده چې د اشرف غنی په مشرۍ نوې حکومت ورته لومړیتوب ورکړی او غواړي چې دا قضیه ژر تر ژره حل کړي. د افغانستان نړیوالو مرستندویو هم د خپلو مرستو د دوام لپاره ځینې وخت د کابل بانک د قضیې د ژر حلولو شرایط وړاندې کړي دي. اوس چې د افغانستان په اړه بل نړیوال کانفرنس په لندن کې جوړیږي، آیا نوی حکومت به د سالمې ادارې د رامنځته کولو او اداري فساد د له منځه وړو په هڅو کې وتوانیږي چې د دسمبر له لومړیو تر لومړیو پورې دا قضیه یو طرفه کړي؟ په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي سره مرکه کړې. د مرکه په پایل کې له ښاغلي ستانگزي څخه پوښتنه وشوه چې د لندن تر کنفرانس پورې به د کابل بانک قضیه حل شي.
زه فکر کوم باید لپاره چې معمولا په محاکماتو کې دوه پړاوونه د محکمې د اهمیت ور دي چې دوی فیصله کوي، خپل حکم صادروي او د فیصلې په شکل چې هوا دا محکمه نو بل هم استیناف سره استیناف محکمه په دې ارتباط فیصله وکړه. ستره محکمه ډېر پرابلم نه لري، متهمین نه راغواړي، نه راغواړي، فقط موضوع د قانون نظره چیرې چې څه مشکلات لري. زه فکر کوم چې ستره محکمه به هم تر ممکنه حده پورې په سرعت سره دا مسله حل کړي او د جمهور رئیس د سفر نه مخکې دغه حکم نهایي شي.
ستانگزی صاحب داسې مخکې ویل کېده چې د کابل بانک په قضیه کې د البته د دوسیو په ترتیب کې ځینې نیمګړتیاوې شته، که چیرې ډیر سرعت سره دغه لانجه چې څو کاله دوام کړی و اوس محکمه فیصله کوي، فکر نه کوي چې په دې کې به ځینې خلاوې له قانوني پلوه هم رامنځته نه شي؟
دا مسله مو تعقیب کړه تر ډېر ممکنه حده پورې د عادلانه محاکمې موازین چې یو نړیوال معیارونه دي هغه په نظر کې ونیول شول. مثلا ټولو متهمینو ته د کافی وخت اجازه ورکړل شوه چې وګړي څارنوال خپل پیغام وارد کړ. په ځینو مواردو کې دوی مدافعي وکیلانو ته ترینه دفاع وکړه، اسناد تبادله شول، د اسناد د نشتون له امله حتی پرون دغه محکمه وځنډېده. محکمه علني وه، حکم علني بلاغ سود دا دی یو عادلانه محکمې موازین دي. رغم په دې چې تاسو توجه ولرئ چې عدالت یو مطلق شی نه ده، عدالت نسبي ده، خامخا که دوی سرعت ولري که ونه لري، یو طرف قضیه طبیعي ډول چې بایلونکی ده هغه به ناراضه.
څه فکر کوئ چې که د کابل بانک قضیه ژر حل شي، آیا دا به د نوي حکومت لپاره یوه لاسته راوړنه وي چې وکولی شي د افغانستان پر نوي حکومت د نړیوالو اعتماد د بېرته یاده شي؟
زه فکر کوم چې نړیوالو ته خپل امیدواري ورکوي چې د فساد سره د مبارزې لپاره ګام اخیستل کړي. د افغانستان د دولت په وړاندې لویه ننګونه د قانون د حاکمیت مسله ده چې نړیواله ټولنه ورته مطرح کوي. زه فکر کوم داسې ګامونه او داسې اقدامات د قانون د حاکمیت په لور اساسي ګامونه شمېرل کېدای شي.
د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د کابل بانک د قضیې د پرونی محکمې په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ماشاءالله فهیم له اورزګان څخه لیکلي، د افغانستان حکومت د نورو هیوادونو په مرسته کولای شي چې د کابل بانک د قضیه متهمان ونیسي. محمد علي محمدي په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د ولسمشر اشرف غني جدیت ته په پام سره د هیلمن دی چې ښایي نور متهمین د کابل بانک د قضیه هم ونیول شي. خدای وایي چې یوازې زندان ته د دوی اچول ګټه نه لري، له دوی څخه باید پیسې بیرته واخیستل شي. او زبیح الله افغاری لیکي چې دا یو ښه پایل دی د فساد د لمنځه وړلو لپاره، او د کابل بانک نور متهم کسان هم باید تر عدلي قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم نور راپورونه. افغان حکومت وایي چې ډیر ژر به په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل دوهم راپور د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه په یو ورځنۍ غونډه کې خبرې وکړې، او د په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو، د بشري حقونو د کمیسیونونو او د عدلي او قضایي ادارو استازو ګډون کړی و. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې غونډه کې وویل چې افغانستان به د شکنجې د مخنیوي په نوم خپل دوهم راپور تر نږدې یوې نیمې میاشتې پورې د ملګرو ملتونو د شکنجې د مخنیوي نړیوالې کمیټې ته وسپاري. ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر زرار احمد عثماني وایي چې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه تر نظر پوښتنې وروسته به د تورنو کسانو د شکنجې په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون کمیټې ته وړاندې کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د نړیوالې ټولنې د یو فعال غړي په توګه ژمن دی چې نړیوال کنوانسیونونه د ملي جوړښتونو پر بنسټ همغږي او له تطبیق څخه څارنه او راپور ورکړي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر افغان حکومت له دې عمل انتقاد کوي چې تورن کسان د سړنو پر مهال شکنجه سره مخ کیږي. د دې کمیسون مشر سیما سمرویل کچیر افغان حکومت له دې کړنې لاس و نخلي، نو د بشري حقوقو د پرختیا لپاره به د نړیوالې ټولنې باور له لاسه ورکړي.
هنوز کمیسون مرشکاجا د قوانینو
تر اوسه د شکنجې د مخنیوي کنوینسیون د افغانستان په قوانینو کې نه دی درج شوی او نه پلی کیږي. د بشري حقونو له کنوینسیون سره یو ځای کېدل هغه وخت ګټور دی چې موږ هغه عملي کړو، او دا د افغان حکومت دنده ده چې د افغانستان قوانین د شکنجې د مخنیوي کنوینسیون سره مطابقت کې اصلاح کړي.
افغان حکومت له دې مخکې هم په 2009 میلادي کال کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړی و. په عین حال کې د افغانستان د سترې محکمې چارواکي هم دا مني چې تورن کسان د سیړنې پر مهال له شکنجې سره مخ کیږي. د سترې محکمې چارواکي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د تورن کسانو شکنجه جرم ګڼي او وایي چې له دې کار څخه باید لاس واخیستل شي. د یادونې ده چې افغانستان دا مهال د ملګرو ملتونو د بیلابیلو کنوانسیونونو غړیتوب لري.
زمون غږ له ازادي راډیو اورې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هڅې چټکې کړي چې د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب لپاره د مدني ټولنو نظریات راټول کړي او په خپلو فعالیتونو کې وکاروي. د مقصد ته د رسیدو په خاطر د کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د مدني ټولنو له یو شمیر غړو او ځینو کارپوهانو سره یو ګډه غونډه جوړه کړې وه. د مدني ټولنو ځینو غړو تاکید وکړ چې استخباراتي ارګانونه دې پیاوړي شي څو د مخالفینو د حملو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودی ومنله چې په دې وروستیو کې مخالفینو حد زیاتې کړې څو د هیواد امنیت ګډوډ کړي، خو دوی د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې دي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانستان د دریګونو امنیتي ارګانونو له هڅو سره سره په دې ښار کې کله کله بمی چاودنې او انتحاري حملې کیږي او په ځینو ځایونو راکټونه هم لګیږي. دا حمله کابل خاریانو ته مرګ جوړه هم اړوي. د وضعیت کابل خاریان اندېښمن کړي او امنیتي ارګانونو غواړي چې د خار امنیت ته تدابیر جدي کړي. د کورنیو چارو وزارت د دې لپاره چې د کابل خار امنیت خوندي شوی وي، د سه شنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو له یو شمیر غړو او کارپوهانو سره یو مشورتي ناسته ترتیب کړي وه. د مدني ټولنو ځینو غړو ویل چې که استخباراتي ارګانونه مجهز او پیاوړي وي، مخالفین نشي کولای چې دغه خار نام نکړي. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وویل
په خارونو کې زموږ مشکلات ډیر زیات دي. کله کابل خار د کنور خار نه دي، هغه حوزې چې په کابل په خار کې دي، دوی د کوشش وکړ چې د خپل پولیس تورې دته ځای په ځای کړي چې یوه منطقه د یو ګروپ لپاره مشخصه سي، هغه په ټول شهر باندې تسلط پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی د ناستې د ګډونوالو نظریات سودمن وبلل او ویل چې دا نظریات به راټول او په امنیتي تدابیر او پلانونو کې به ورسخه کار واخیستل شي.
آل تعاملی است که جایی که پولیس زیر فشار به اردوی ملی به کمکشان میرسه.
اوس تعامل داده په کوم ځای کې چې پولیس تر فشار لاندې راشي، ملی اردوی مرسته ترازی. اوس موږ د صاحب کنټرولولو کې له مخالفینو څخه مخ کیو. مخالفین ترور کوي، صحانه شي کنټرولولای. دا ناسته د دې لپاره ده چې د امنیت د ټینګښت لپاره ستاسو نظریات واخلو.
خاغلی داوودزی دا هم وویل وسمهال افغان دریګونی امنیتی ځواکونه د هیواد په اکثرو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو لمرستې پرته امنیتی چارې پر مخ وړي او د دې لپاره چې دا چارې خې نتیجې ورکړي، هڅه به وشي چې د امنیتی ارګانونو ترمنځ هماهنګي نوره هم زیاته شي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات تر ډېره ځایه په هماهنګۍ سره پر مخ ځي، خو کله ناکله مخالفین د حملو تکتیکونه اړوي. دوی وای تدابیر نیول شوی چې د مخالفینو دا ډول تکتیکونه هم شند شي. د دې ریاست ویاند حسیب صدیقی آزادی راډیو ته وویل
د هماهنګۍ مشکل په ستراتیژیک سطح کې خوشبختانه موږ ویلی شو چې دا ډېره هده پورې حل شوی دی. په تکتیکي سطح باندې یا په ټیټه کچه کې جګړې په میدان کې لا تر اوسه هم موږ مشکلات لرو چې نوي میکانیزمونه مو غواړو چې ایجاد کړو چې څنګه وکولی شو چې د ملي اردو، د ملي پولیس او د ملي امنیت قواوې سره خپل عملیاتونه او اطلاعاتونه ټول هماهنګ کړي تر څو چې کومې برنامې چې دي دا نور هم کامیاب شي.
د کابل ښار د امنیت په اړه دغه مشورې په داسې حال کې کیږي چې روانه ونې کابل ښار د مخالفینو د درې حملو شاهد وو. د کابل د امنیت قومندانۍ دفتر ته د انتحاري ننوتل او امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړه اړول او په اتم او پنځم ناحیه کې بمی چاودنې هغه پیښې دي چې خلک ورته ګوته نیسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دا شیبه زمون غاگل آزاده راژیو او ری آزاده راژیو ده سهر لوو ده مخام تر اوو وو رزی ده ونه خپریگی. قدر من اوریدون کو ده مخام پا اوو بجو ده آزاده راژیو ده خپروانو لپای ترسی دو سرسام ده امریکا غاگ آشنا راژیو خپروانی پیلیگی چه ده سهر تر اوو دوام کوی. تاس کولای شئ چې د مخام له او د سهر تر اوو لامریکا غاگ آشنا راژیو او د سهر لوو ده مخام تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړی. او سم دلویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه جناقه دلویدیس ورسپانې کتلی او پلانډیس سره جناقه الکوزی وبخی دلویدیس ورسپانې کتلی او پلانډیس سره راتوي چې څه پکې خبر شوی
انګلستان چاپ ډیلی میل ورسپانې پر واستګن کې له هلمند ولایت څخه د برېټانوي او امریکایي اسکرو د وټلو او په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه مضمون خپور کړي او په پیل کې پر انګلیس او امریکایي پوځیانو د دې ولایت د پولیسو د مشر بریج جنرال جمعګل همت انتقادونو ته اشاره کړې چې وايي امریکایي او برېټانوي پوځیان له هلمند ولایت څخه په وټلو کې عجله کوي او په خپل مرکزونو کې مهم وسایل لمنځوړي د جنرال همت په وینا د ناتو ځواکونو په وټلو د افغان امنیتي ځواکونو مرګوب لزیاته شوی دوی ته بهرنۍ ځواکونو سم وسایل او تجهیزات نه دی پریخي او د غرض د پاکستان سره ګډه پوله هم امن نه ده ډیلی میل لیکي د هلمند ولایت امنیت قومندان دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د یو ځوان نولس کلن افسر کورنۍ د هغه د فداکارۍ داستان دوی ته بیان کړ ورسپانه لیکي درې اونۍ وړاندې د پولیسو ځوان افسر عبدالستار اسحاقزی هغه مهال په بم کې والوت او مړ شو چې د پولیسو په جامه کې یو ځان وژونکي په لشکرګاه ښار کې هڅه کوله چې خپل موټر د پولیسو پر ودانۍ ور برابر کړي اسحاقزی ځان وژونکي په غېږ کې ونیو او هڅه یې وکړه چې د چاودنې مخه ونیسي خو هغه خپل مواد وچول او د افسر د بدن ځینې برخې هم پکې والوتې ورسپانه زیاتوي د اسحاقزی پلار د ټرافیکي پیښې په اړه باندې ده او د خپل لسکسیزو کورنۍ لپاره یوازینی سرپرستو ډیلی میل ورسپانه وړاندې لیکي د هلمند ولایت د پولیسو قومندان جنرال جمعګل همت دا هم وایي بهرنۍ ځواکونو دوی ته لازم او اړین وسایل نه دي پریخي او د دوی کسان حتی د مناسبو هلیکوپټرونو د نه درلودلو له امله د جګړو په جبهو کې د خپلو وژل شوو یا ټپي شوو ملګرو د انتقال توان نه لري او مجبوریږي چې هغوی هملته پریږدي جنرال همت پښتنه کوي چې برېټانوي او ناتو ځواکونو ولې خپل مرکزونه او ودانۍ ویجاړ کړي دوی ولې خپل برقي جنریټرونه او تولنونه لمنځه یوړل دا وایي هڅه یې وکړه چې بهرني ځواکونه له دې کار نه منع کړي خو هغوی خبره ونه منله او د افغانستان له خلکو سره هم په دې اړه پښتنه پاتې دي واشنگتن پوسټ ورسپانه هم له هلمند ولایت څخه د امریکایي او انګلیسي ځواکونو د وتلو په اړه د جنگیدلو پوځیانو خاطرات او هیلې بیان کړي او لیکي هغه پوځیان چې د افغانستان په جګړو کې برخه اخیستې داسې انګیري چې دا جګړه به هیڅکله هم ختمه نشي ورسپانې په هلمند کې د یو جنگیدلي پوځي افسر خبرې یا خاطرات راخستې چې وایي د هلمند ولایت په سپیرو دښتو کې خالي شوې پوستې نو افغان ځواکونو او یا د طالبانو ورتلو ته انتظار کوي او یا به د شګو هغه توپانونه لاندې کړي لکه د مصر یو خارچې لمنځه وړی و د پوځي د افغانستان د جګړو د ختمېدو په هیله وایي کله چې د امریکا د میزوري ایالت د 1915 کال معاهده لاسلیک کېده نو زما نیکه به هغه مهال څه احساس کاوه او یا چې کله هیټلر په خپل سنګر یا د پټېدو ځای کې ووژل شو نو نړیوالو به څه ډول احساس درلود ایا زما یره د افغانستان جګړه به هم په همدې ډول ختمه شي ورسپانه د پوځي افسر د خاطراتو یا هیلو په دوام کې لیکي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او له هوا څخه د الوتکو لخوا د بمونو غورځېدو ته په کتو داسې ښکاري چې جګړه روانه ده او د افغانستان د جګړې ژړاوې اوریدل کیږي زه غواړم دا ومنم چې د افغانستان جګړه پای ته رسیږي خو باور پرې نشم کولای او دا ځکه چې زه او زما افغان جنگیدلي پوځي ملګري پوهیږو چې زموږ جګړه به هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري ولسمشر محمد اشرف غنی پر روانه ونی کې پاکستان ته په لومړي ځل په سفر ځي پاکستانی کارپوهان دا سفر مهم بولي په دې اړه په همدې خبرونه کې یو تحلیلي مطلب لرو چې په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي خو له هغه مخکې ډیوران کرخه ته څیرمه د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو تیر شپه د شمالي وزیرستان په داخلي سیمه کې د سختريزو وسلوالو پر یو مرکز حمله وکړه د چارواکو په وینا په دې حمله کې لک تر لګه شپږ مشکوک وسلوال او وژل شول په دې اړه له پیښور د ازادۍ رادیو خبريال زبیح الله شفق نور تفصیل اوروي
د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بي پيلوټ الوتکو د چهارشنبه په شپه افغان پولیسو د شمالي وزیرستان په دتخین نومي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندې وشتلې چې په ترڅ کې لک تر لګه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي نتایج شوی راپور نه وایي چې په وژل شو کې دوه تنه بهرني وسلوال هم شامل دي خو د هویت په باب لا کوم معلومات نه دي ورکړل شوی په سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې بي پيلوټ الوتکو پر هغه کور او موټر توغندې وشتي چې د ورستوي معلوماتو مخې مشکوک وسلوال جنگ لپکه اوسیدل نو موري زیاته کړه چې په سیمه کې تر ډیره پوري د بي پيلوټ الوتکو پروازونه روانو رويټرز خبري ایجنسی د پاکستان د یو جګپوري دولتي مقام په حواله وایي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو هغه موټر په نخښه کړی چې بهرني جنگيالي پکې ناستو چې ځینو جنگيالو تر برید مخکې له موټر دانګلې دي بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید غندلې او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیرې غنلې ده. په دې وروستیو کې د اسلام آباد د مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستان نو د بی پیلوټ الوتکو بریدونو یو ځل بیا زور اخیستې ده. دا پر روان میلادي کال کې د ډیورن کرخې ته سیرما پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو شپاړسم برید ده چې سوار لسې پر شمالي او دوی پر جنوبي وزیرستان شوي او لسګونه مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم اسلام آباد د حمله پر خپل خوره تیرې غني، خو متحده ایالات یې د تروریزم د جګړې یو برخه او د سختریزو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حمله شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسری وژل شوي دي. یاد دی چې په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د جون 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
د سهار 8:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام او نور راپورونو له وړاندې کولو مخکې د شپه پام وکړئ. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیسته چې مرزیا احمدزی اوروي.
چین غواړي د سولې د مذاکرات لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو غونډه جوړه کړي. دا د افغانستان په چارو کې د چین د علاقمندۍ وروستۍ بیلګه ده. د جرمني صدر اعظم د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ د همکارۍ هرکلی کړی دی. انګیلا مرکل د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ګډه کړنلاره د تروریزم پر ضد مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط بولي. اسناف محکمه د کابل بانک د قضیه د متهمینو په اړه خپل اخري پریکړه اعلان کړه. د دې پریکړې پر بنسټ د 500 میلیونو ډالرو د غلا په قضیه کې د کابل بانک په خوانی رئیس شیرخان فرنود او د دې بانک په خوانی مرسل خلیل الله فیروزی هر یو د 10 کالو په تنفیذي بند محکوم شول. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په شمالي وزیرستان په د داخلو سیمه کې په یو حمله کې شپږ سخت دریزي وژلې دي. په عراق کې پرون د بمی چاودنو په دوه جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې ځانمرګې د چاودیدونکو موادو ډک موټر د خلکو په ګڼي کونه کې والوزو. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي په ختیځ اوکراین کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خطر مخ پر زیاتېدو دی.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې پرون د کرنې د مسلکي لیسې لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستل شوه. د دې ودانۍ د پرانستو په مراسمو کې د پوهنې وزارت مسلکي او تخنیکي مرستیال محمد اسف ننګ د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې، یعنی د خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې، د مسلکي مرکزونو او مسلکي لیسو د جوړولو یادونه وکړه. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې ډیر ژر به د خوست په ټولو ولسوالیو کې مسلکي لیسې جوړ شي تر څو زده کوونکو ته په بیلابیلو مسلکي رشتو کې د زده کړو زمینې برابرې شي. د پوهنې وزارت مسلکي او تخنیکی مرستیال محمد آصف ننګ آزادۍ راډیو ته وویل چې د پوهنې وزارت پلان لري تر څو په راتلونکي کال کې د خوست په ټولو ولسوالیو کې له یوې څخه تر دریو پورې مسلکي لیسې جوړې کړي. د چې د سې شمې په ورځ د تڼیو په ولسوالیو کې د کرهڼې د مسلکي لیسې لپاره د نوې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې ګډون کړی او زیاته کړه چې په دې ولایت کې د بازار او سیمې اړتیاو ته په کتو به د مسلکي مرکزونو اوسنۍ 12 رشتې او یو بیلابیلو رشتو پورې ریکی تر څو پراتونکو کې موږ په ټولو اړخونو کې مسلکی او روزل شوی کډرونه ولرو.
اوس 12 رشتې دي. دا به ان شاء الله په نږدې وختو کې هاویا رشتو ته ارتقا وکړي او د بازار او د دې ولایت نیازمندیو تقاضا او غوښتنو سره سم هغه لیسې فعال کړو چې ضرورت ورته لري. زه امید لرم د والي صاحب په همکارۍ به ان شاء الله موږ ټولو ولسوالیو ته مسلکی لیسې وغځو. دا نن آغاز مکرو د زراعت مسلکی لیسې د تڼیو کې ان شاء الله په هر ولسوالۍ کې به موږ کالته د 3 لسو نور شاهدان هم.
د پوهنې وزارت مسلکی او تخنیکی مرستیال دا هم ویل چې د مسلکی لیسو د شاګردانو د لوړو زده کړو د دوام لپاره د ولسمشر په لارښوونه په یو داسې میکانیزم او نوي طرحه کار کوي چې د زده کوونکو څخه به د کانکور ځانګړې رشتوي ازموینه اخیستل کیږي او یادا چې د 4 کاله مسلکي کار وروسته به نوموړي کس ته د لیسانس معادل اسناد ورکول کیږي. خو سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د نوی ودانۍ د مشخصاتو په تړه وویل چې یاده ودانۍ دوه پوړیزه ده چې د پوهنې وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه جوړه شوې او د کار موده یې په یو کال کې بشپړه شوې ده.
په دې باندې 10,000,000 افغانۍ لګښت راغلی د پوهنې د وزارت پراختیایي بودیجې څخه. زه مطمئن یم چې دغه ځای په تشکیلاتو کې د دغه لیسې په تشکیلاتو کې او دغه ځای په نور ضرورتونو پر فکولو کې انشاءالله د پوهنې وزارت په خاص توګه موږ انسان مرسته کوي.
د یادونه ورده چې دا مهال په خوست کې د ښوونکو د زده کړو د مرکزونو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې اوه بیلابیل انسټیټیوټونه او مسلکي لیسې شتون لري، خو کتونکي وایي چې په مسلکي مرکزونو کې باید د زده کړو کیفیت لوړ شي او په کې مجرب او مسلکي استادان په دندو وګمارل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د جرمني صدر اعظم ویلي چې د پاکستان او افغانستان د نوي حکومت ترمنځ له همکارۍ خوشاله ده. انګیلا مرکل دا خبرې په برلین کې په هغه خبري غونډه کې خبريالانو ته وکړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم پکې حاضر وو. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ له همکاري څخه خوشاله ده. دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري د طالبانو پر ضد په مبارزه کې کافي وبلله. میرمن مرکل چې پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په برلین کې ولیدل، په یو ګډه خبري غونډه کې وویل:
زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د افغانستان د نوي حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ نږدې تماس شته. موږ پوهیږو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترک تماس د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د بریالیتوب لپاره بنسټیز شرط دی.
میرمن مرکل همداراز د پاکستان او هند د اړیکو په اړه وویل چې جرمني په سیمه کې ثبات غواړي.
موږ همداراز د پاکستان او هندوستان د روابطو په اړه خبرې کړې دي او زه هیله لرم چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ بشم مذاکرات وشي. د جرمني په شمول اروپایي هیوادونه په سیمه کې ثبات غواړي.
میرمن مرکل زیاته کړه، نړۍ د تروریزم له تهدید سره مخامخ ده او پاکستان اوس هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې لویه قرباني ورکړې ده او زه په دې باور یم چې موږ به پر دې تهدید ډیر ژر برلاسی ومومو. د جرمني صدر اعظم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شورو وابطو په اړه خپل هیله په داسې حال کې څرګندوي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس جنرال رضوان اختر د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د پاکستان لوی درستیز تیره اونۍ له افغان چارواکو سره ولیدل او له هغوی سره یې پر دوه اړخیزو روابطو او د تروریزم پر ضد د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. لبلی خوا ټاکل سوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ شي.
و موریدل چې جرمني د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او هرکلای کړی د پداسیال کې د چټکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اونۍ په پای کې اسلام آباد ته سفر وکړي. په افغانستان کې د نوي حکومت د کار له پیل وروسته د اسلام آباد ته د افغان ولسمشر لومړنی سفر دی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان دا سفر مهم بولي او وایي ښایي ځینې لاسته راوړنې هم ولري. ل پېښوره د زبیح الله شفق پراپور کې په دې اړه تحلیل واوري.
تکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دیونی په پای کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوکولو په نیت د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. افغان ولسمشر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې دغه هیواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف 13 اونۍ افغانستان ته سفر کړی او له دې مخکې محمد اشرف غنی سعودي عربستان او چین ته سفر درلود. په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر جوړېدو وروسته پاکستان ته د افغان ولسمشر لومړی سفر دی. اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي دا سفر د دواړو هیوادونو د نوو اړیکو لپاره مهم بولي. دا سیاسي او روانو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د محمد اشرف غنی دوره په یو مهم وخت کې کیږي او ښایي ځینې لاسته راوړنې به ولري.
د پاکستان او د افغانستان مېز کې کوم تعلقات دي نو کدې کې تاوتریخواله او کته بره دا نورمال خبره ده او اوس چې نو اشرف غنی سره په راځي نو په خپل باندې دوه طرف ته یو ورینه موجوده تعلقات د حکومت نو د مخکې په نسبت ماته لګ بدلون دا ښکاری چې پاکستان کې سیاسي فوجي قیادت نه دی او په افغانستان کې سیاسی قیادت نه وي ده نو زما په خیال باندې داسې ښکاري چې یو خواهش موجود دی د تعلقات د خوکولو نو که څه هم دته په دې موقع باندې سزې ډېر زیات توقعات نه دي وابسته کول د دې دورې سره خو په یو ښه وخت کې دا دوره کېږي او د دې ملازمن سره اثرات وي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې افغان دولت بیا بیا ویلي چې افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان سره صادقانه همکاري او دوستي غواړي. د پېښور پوهنتون د پاکستان پیژندنې د ډپارټمنټ مشر پروفیسر فخرالاسلام هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اشرف غنی سفر مهم بالاوې ویل
افغانستان زمونږ یو رور ملک دی، هغه سره زمونږ هر قسمه اړیکې دي، مذهبي او کلتوري، زمونږ دواړو اقتصاد په یو بل باندې د هغې انحصار دی. نو په دې تناظر کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی راتګ دا خوشحالۍ خبره ده، دې کې به ډېر زیات موافقتونه مخې ته راشي. خبره بالکل ذہن کی قید ہو چمنگ یو بل غیر پا امن کی نشو پاتے کی زمونگ خوشحالی یو بل سر تڑ لے گا، زمونگا امن یو بل سر تڑ لے گی، زمونگا پرمختگ یو بل سر تڑ لے گی.
د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې له دې امله کړکېچنې شوي چې دواړه هیوادونه پر یو بل تور لګوي چې خاورې پر ضد کاریږي. خو ایمل خټک په دې اړه وایي
ټولو کې اول چې د اعتماد د سازۍ لپاره پکړه خدا ده چې دواړو خوونه کوم دا یو بل خلاف الزامات تو سلسله دا فوري تور باندې بندې شي. دویمه خبره دا ده چې پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل چې کوم جاهز ستراتیجیکی مفادات کی چې ګټې دي هغه په نظر کې وساتي. اوس که فرض وکړو پاکستان دا حق لري چې په افغانستان کې د هند اثرات چې دی هغه زیاتېږي، افغانستان کې هغه پاکستان باندې دا شک دی چې هغه مخالفین ته پناه ورکوي. نو زما په خیال باندې چې دا دواړه ملکونه کې یو بل سره کېني او یو بل سره د خپل چې کوم اندېښنې دي چې دا یو بل سره کېني او په ګلوت سره او په روغنیتۍ سره او په ایمانداري سره یو بل په مطالباتو باندې مسلو باندې پوه شي، نو زما په خیال باندې د دې مسلې حل راوتی شي.
تو یادونه ورته چې پاکستان د افغان ولسمشر تر سفر مخکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاجیز کابل ته سفر کړو او افغان ولسمشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه او د همکارۍ ډاډ ورکړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطیني ادارې مشر پر حماس ډلې تور پورې کړی چې په غزه کې د نارمیو د پرولو لارې د فلسطینیانو ترمنځ د یووالي هڅې لمن زوري. حماس بیا د محمود عباس دا تور بیا اساسه بللای دی. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبری آژانس د راپور جزئیات اوروي.
د فلسطیني ادارې مشروي په غزې تراړه کې په وروستیو بمی چاودنو کې چې د فتح غورزنګ یو شمېر مهم غړي پکې وشل شول د حماس ډلې لاس دی. محمود عباس دا څرګندونه نن د لویدیځ غاړې پر عمل الله خار کې د فلسطینیانو د پخوانی مشر یاسر عرفات د لسم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. محمود عباس ویل چاودنې د حماس مشرانو کړې دي او مسؤلیت هم د همدې ډلې پر غاړه ده. نوموړي پر حماس تور پورې کړ چې د دې په وینا هڅه کوي د فلسطینیانو ترمنځ د ملي یووالي هڅې ګډې وډې او لمنځه یوسي. د محمود عباس په مشرۍ فتح غورزنګ او حماس ډلې د روان میلادي کال په پیل کې د روغې جوړې د موافقې په لاسلیک کولو سره په خپلو کې وکلنه خونړۍ سیالي پای ته ورسوله. د دې موافقې له مخې په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې د ملي یووالي حکومت جوړ شو، خو لا هم په غزه کې چیرته چې حماس زیات نفوس لري د دې حکومت واک او صلاحیتونه محدود دي. لا بل خوا په غزه کې د حماس وین مشیر المصري د فلسطیني ادارې د مشر د څرګندونې رد کړې او هغه سپکاوي او د درواغو یو شبکه وبلله. نوموړي ویل فلسطینیان یو زړور ولسمشر ته اړتیا لري. د فلسطیني ادارې مشر بیا په خپلو خبرو کې په ختیځ بیت المقدس کې او اقصا جماعت ته نږدې وروستۍ تاوتریخوالی وغند او ټینګار یې وکړ چې فلسطینیان به د سخت دریځو پر وړاندې له اقصا جماعت څخه دفاع وکړي. نوموړي دا هم ویل چې په روانه میاشت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې پکې د 2018 کال تر نومبر میاشت پورې د اسرائیل لخوا د فلسطیني سیمو د اشغال د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. عباس متحده ایالاتو ته په اشاره سره ویل هیڅوک به ونشي کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د فلسطینیانو د دې غوښتنې مخه ونیسي.
د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس تور روچه پر حماس
پر حماس ډلې تور پورې کړی چې په غزه کې د نارامیو د پراولو له لارې د فلسطینیانو ترمنځ د یووالي هڅې له منځه وړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي او د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو یعنی په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او سم قدر منوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروگرام له سالم محمد سالی سره
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې پر امنیتي مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راغونډوي چې اوریدونکو پکې دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. ورپسې له دوی څخه اوري چې د ملي اردو پر ستونزو خبرې کوي او د دوی د ستونزو د حل لپاره خپلې غوښتنې مطرح کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هر اونۍ 2016 د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د پروګرام په پیل کې د حکمتي په نامه د یو اوریدونکو ایمیل چې پروګرام ته راغلې او په غزنی کې د ناامنیو د زیاتېدو شکایت پکې کړی دی. اوریدونکو لیکي د غزنی د مرکز امن دومره خراب شوی چې ملکیان په ډاډه زړه خپل کاروبار هم نسی کولای. خلک په مرموز ډول وژل کیږي. اوریدونکو له چارواکو هیله کړې چې د غزنی د امن ټینګښت ته جدي پام وکړي. په تیرو ورځو کې غنو اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونه کې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي په خپل سیمه کې لنه امنه یو شکایت کړه دي. دوی پیغامونه به سره وورو.
زما احمد نبی د میدان وردګ ولر د تیدا بات ولسوالۍ څخه خبره کوم. د نو ولسوالۍ کې خالص ډېر په تکلیف دي. حکومت د جنگ په خاطر په خلکو باندې موټرسایکلان بند کړل او اوس جنگ نور هم ډېر شوی. طالبان خپل په ګرځي د کوم مقصد د پاره چې حکومت بند کړی و هغه ته ورسېدل. نو دا د غریب خلکو د پاره یو غټه وسیله وه او دا د بین الملل په قانون کې هم نشته چې په غریب خلکو باندې خپل وسیله موټر یا موټرسایکلان بندوي.
خدمت الله شاهین وزیر لبرم وسوالی څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ غوښتنه کړه دا اوس مشر څخه چې تاسو په پاکستان کې کوم راغلي دي لکه لوړه تا باندې ویټي دا او ما ته کی ته بلکې باندې کوه دا تاسو مخصوص تاسو څخه کړی دی आवाज ما ته دې شو بیٹای کې په وسوالی کې یو اپستاته نور اس نشتال د پاکستان راغلی دی. زموږ مشرانو ته وحالي د بولي دی ان تر ځینه هر ورځ زموږ مخه خانه شته یو سلام د احترام زره زړه د اوروبو دغلستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما زما په نظر باندې د نامې ولایتونو خډیر دی او څو ولایتونو زما په نظر باندې ذکر کړم. د گاونډي او هوادونو شخصي مفادو په وجه په افغانستان کې پراخته ول اسوهنه او بعض وسلوالو مخالفینو کم علمي او ناپوهي په وجه د پردي او اهدافو په وجه په افغانستان کې جنگیدل او بل اخره د اسلامي اصولو خلاف د ګناه افغانان وجل او خپل ځانوم هلاکت تر سوال دوه ملتداري چې کوم هوادونو چې په افغانستان کې ثبات راو لوکې مهم رول لري. متاسفانه دا هغو هیوادونو په اخلاص او صداقت سره همکاري نه کول او په افغانستان کې چې یو تاریخي مصیبت دی فساد اداري شتون او نس خپل حکومت سره پراخه توګه اخلاص او صداقت سره همکاري نه کول دغه عواملونه دي چې په افغانستان کې متاسفانه نامي زیاته شوې دي. دغه مشکلاتو حل لپاره باید ټول افغانان په یو ګډ پلان کار وکړي چې د دې لپاره چې افغانستان یو دایمي ثبات ټینګ شي. زما پیغام البته د ملي دفاع وزارت او د کورونی چار وزارت او ملي امنیت محترم ریاست ته دی. البته په دې وختو کې چې موږ خبرونه او روزنه عادي او عسکري قوا د خارج وزي او دا عادي او یا د سلاوي د داخلانو ته دی یعنی زموږ د خپل عسکرو ته دی. نو زموږ د دې ارګانونو څخه دا هیله ده چې په دې سلاو او په دې اډو باندې ډېر زیات پام وکړي چې دا د مخالفینو په لاس کې ونه ولېږي. دا به ډېر ښه وي ځکه اوس لا سری وخت دی کدا درې ارګانونه لاس شو کې او دا سلاوي او دا اډې چې بهرنیان افغانانو ته پیږي پام وکړي په ډېر درناوی.
زه قاری صدیق د تخار د ولایت د مرکز څخه د ازادي رادیو سره په تماس کې یم. د محترم محمد اشرف غنی سفر پاکستان ته باید وشي، ځکه چې پاکستان کې طالبان او مراکز موجود دي او هغه پاکستان دی چې په افغانستان کې د اور لمبو ته پکې وهي او پاکستان باندې دی د عربو او د انګلستان، امریکا او د ملګري ملتونو په واسطه کلک فشار راوړي او د افغانستان معضله چونکې نړیواله معضله ده او نړیوال په صادقانه توګه کولی شي چې دا معضله حل کړي. که چېرته دا معضله د نړیوالو لخوا حل نه شي، نو افغانستان کې به نه اقتصادي پیشرفت وشي، نه به نور زیرمې راوخکولی شي او نه به تعلیم ته وده وکړلی شي او نه به زموږ استاد په ملک کې آرامي راشي.
خبرې کوم، زما پیغام دا ده چې د وزارت دفاع وزیر هغه قانوني امر صادر کړی دی، ډګروالانو ډګروالانو جګړان تقریبا چې دا د 1500 نفرو ته رسېږي تقاعد سره استو کړی ده او قانوني ذاتي دا ماده چې یو افسر سند تقاعد سره برابر وي که حالت پنځه کې او قابلیت کار ولري چې پنځو کلونو پورې ادامه خدمت ورکولی شي. چا ته تمدید نه ورکوي او دا بسونه خالي کېږي او بیا د پیسو په مقابل کې نور ټاکل کېږي. ملي اردو بېخي د سکوت سره یې مخامخ کړ. بسم الله الرحمن الرحیم.
طالبان مشران اور حکومت مشران خواہش کی نہ عملیات کی مرمی دے دا غرض چکلی او کورونه کوچنان یو ما طالبان څه دې دا خوښي چې دا زګی څه پر حکومت پوسټو تکان کې چې سادهګی کلی ماشمان کورونه
د صالح محملین د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ ته تاسو پیغام درکوم. زما رضا ده چې د ازادې رادیو لخوا د نوي حکومت ته خاص کر اشرف غنی صاحب ته دا اوبرسیږي چې مونږ ولسوالۍ ته خپل ولسوالۍ راوړل شي، ځکه چې مونږ په ولسوالۍ کې نه پولیس لرو نه ولسوال لرو. بیا امنیتي ډېره ده، طالبانو زورواکي ده. وعلیکم السلام.
احمد زمین ولایت څخه سره تاریخ ما پښتنه ما دا پښتنه ده چې زمین په دغه ځای سره ده چې خلک ټول یو دی پی دی څورسم پاس پاسم پاس خلک زیات کوي دی پی دی نو برغه مجبور دي چې جنگ ټول شي. زمین نه فلسه خو خدای مې
زه صالح منګل دین د کارندر ولسوالۍ د لنډری کلی ده. زما د نوي حکومت داخله ده چې زمونږ په ولسوالۍ کې ولسوالۍ او ولسوال پولیس قرار نه لري او ډېره بې امنیتي ده. د طالبانو خوا خلک وژل کېږي او ځورول کېږي. زما دا غوښتنه ده چې زمونږ ولسوالۍ راوړل شي.
کنر ولایت نړۍ رسوالۍ نه خبرې کوم. رحمۃ اللہ نوی حکومت پر راتلو سره ډېر زیات خوشحاله یو او ډېر زیات امیدونه مو درلودل. خو اوس مسله دا ده چې زمونږ په نړۍ ولسوالۍ کې داسې حالات روان دي چې جګړې روانې دي او بس قومي مسلې دي او بس حکومت توپونه د کورونو ته نیولې دي او بس کورونه ولې په یو جراق فساد ضرور په دې باندې مونږ د نوي حکومت د ولسمشر نه غوښتنه کوو چې دا توپونه دې بند شي.
خبر ولایت شاجی ولسوالۍ نه شبه لیکم. ما د شاګلی اشرف غنی صاحب ته خوښ دی چې د شاجی ولسوالۍ کې اوس څنګه همونه تېر ګټور شوی ده او هیله کوم چې موږ پیغام تر اشرف غنی صاحب ورسوي چې دلته امنیت تېر ګټور دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
دغه ولایت د کتاب د ولسوالۍ څخه نصیب الله خالقي دا پیغام پیردم. ما په نظر ترڅو چې د افغانستان پوځ د سیمې په پرتله تقویه شوی نه وي او د افغانستان کې سوله راوړل ناممکنه ده، جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایه رئیس عبدالله څخه په ټینګه دا غوښتنه کوم چې دی له هر څه نه مخکې خپل شخصي ګټې پرېږدي او خپل پوځ تقویه کړي. هر وخت چې د افغانستان پوځ د سیمې په پرتله تقویه شو نو سوله هر وخت راتلونکې ده.
کلی اردود واسو یو سیلاب څخه خبرې درسره کوم. اول دا غوښتنه مې دا چې زموږ د ملي اردو دپاره خو ډېر ښایسته پارکونه جوړ شوي دي د وسایطو دپاره چې په کښې کښې ولاړ یې. خو متاسفانه نوي وسایط یې زموږ نوي موټران دي په لنمر ته ولاړ یې. دا سیوانونه نه لري دا پارکونه. نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله لرم چې نور کلي اردوګان ښایسته جوړ کړي. زموږ د هر څه مو منظمه دي. یو دا وسایطو پارک وکړي دا رینجرانو دا زموږ موټرانو وسایطو ته چې سیوانونه جوړ کړي.
زه یو مازري اردو مینې یم چې فلحال د کندر کلي اردو د لیویول په خوست ولایت د صبرای په ولسوالۍ کښې وظیفه لرو. زه ډېر پیغامونه پرې کړم خو نیم نشر کېږي نیم نه نشر کېږي. دا پیغام پرې کړم خدای دې وکړي چې هوا خلکو ته ازادي راډیو د وزارت دفاع ته لوړو چارواکو ته ورسوي. موږ ډېر تنګ شوي یو. موږ سربازان بریدمالان ټول نور دي بالکل د پوزې پورې راغلو. دغه دولت چې دی ټول دي زروکانو دی. دغه دولت چې دی آیا یو ډګروال یو تورن موږ سره وظیفې ته نه ځي. موږ ټوله ورځ زخمیان شهیدان ورته وو. موږ سره یو زخمي په درې ورځې پورې په کانډه کښې پروت وي. نه دې کوپتر راځي نه داسې مټر موږ نه شو بدللی. بیارې کښې مینونه وي ټوله مینونه موږ پسې انتظار کوي. همدا پرون موږ دوه څلور زخمیان ورکړي دوه شهیدان ورکړي دي. تر نن تر هفتې ورځې پورې موږ سره په کانډه کښې پراته وو. موږ ته دې کوپتر تیارۍ نه راتلل. زخمیان به سا نه ورکوي. زه غواړم یو ډګروال چې دی هغه صرف د خپل دومره دی چې په خپل ډیزل د خپل نظامي موټر یو شخصیت دی تېلو پمپ ته ودروي ټانکي کښې خالي کښې پېښار کښې کښې وریجې خرڅ کړي کښې غواړي خرڅ کړي ټول اشا خرڅوي. مکمل صرف همدې پسې راغلي دي چې خپل ځنونه بس خپل ځنو ته پیسې وګټې لاړ شي کور ته دوه درې لزار روپۍ به یو میاشت کښې اوسي. خدای دې وکړي چې دلته موږ ته داسې خلک راولېږئ داسې حیاتان راولېږئ چې به موږ خپله بخښنه وکړي. داسې حیاتان موږ ته مه رالېږئ چې دلته راشي ډګروالانو سره غوړي زړي وخوري چرګانو سره وخوري بیا لاړ شي. هغوی وایي تاسو هېڅ مشکل نه لرئ بس نور بېغمه شئ. موږ نه څوک تپوس نه کوي. موږ شپه ورځ یو. موږ زخمیانو د خولې د خاورو ډکې شي سترګې د خاورو ډکې شي هم شهیدانو مو خولې د خاورو ډکې شوې سترګې د خاورو ډکې شي څوک یې تپوس نه کوي.
د ننګرهار ولایت نه خپلواک مبارک خبرې کوي. افغانستان کښې امنیت هلته رامنځته کېږي یو پیاوړی پوځ او د پوځ ښکلې ښایسته رهبري د هېواد د پیاوړو او واقعي جنرالانو په لاس کښې. هغه جنرالان چې د تقاعد شوي هغوی هم باید یوه شورا د جنرالانو په نامه ولري تر څو وکولی شي د هغوی سره ښې مشورې د کارونو د ښه بهبود په خاطر باندې ترسره شي ځکه چې هغوی ارکان حرف او ښې تجربې د جنګ او د وخت لري. دومه خبره داسې ده چې د پاکستان او ایران د هېوادونو سره د مهاجرت معامله باید ختمه شي. دغه مهاجرتونه د دې سبب ګرځېږي چې استخباراتي پروګرامونه پر مخ بوځي او یو تعداد افغانان چې په لوړو پوستونو کښې دي او د پاکستان سره مستقیما اړیکې لري د خوارو او غریبو خلکو په واسطه باندې د دغه لارونه په تلو راتلو کښې تامینېږي. ښه خبره دا ده چې په مهاجرتونو ته د نړیوالې ټولنې همکاري موجوده شي او دغه مهاجرتونو ته د پای ټکی کېږي.
زه محمد خان افغان د زابل ولایت نه خبرې کوم. زما دا پیغام دی د محترم رئیس صاحب جمهور اشرف غني څخه چې خپل نظم او خپل کنټرول خپل پولیس خپل اردو چې په مسلکي وسلو سنبال او ښه سم وروزل شي او دولت کښې مو ګډوډي را نه شي. بس دا زموږ پیغام دی چې خپل حکومت فعال د افغانستان دولت فعال وي.
زه امان الله رضوا ته یو سیلاب کلي اردو نه تاسو خبرې کوم. د ملي اردو کښې ډېر غټ پوه شي اوس دا کار شروع دی چې ملي اردو ته ډوډۍ نه ورسېږي صحیح. راتلونکي رئیس جمهور اشرف غني نه دا غواړو چې ملي اردو په کتاب ته وګرځېږي او ډوډۍ وګوري. اوس مخکې درې سوه ګرامه وچه ډوډۍ اوس یو سلو شل ګرامه ته راغلي لکه یوه کوچه سبوي چې ورکوي یو سلو شل ګرامه ډوډۍ په دې باندې ملي اردو نه مړېږي. وسلام.
نعمت الله د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د اشرف غني څخه په اول قدم کښې دا هیله ده چې دی اردو ته پاملرنه زیاته وکړي ځکه چې اردو د هېواد یو ستون دی. ستون د ړنګېدو مخه نیسي او په اردو کښې پخواني مجاهدین چې تجربه لري هغه باید جلب شي. السلام علیکم.
زه اسک یم. د افغانستان د ملي اردو سرتېري ځکه ډېرې مري چې ګرندې وسلې نه لري او دوهم قومندانان خپله دنده کښې د ضروري کار د ضروري کار د ترسره کولو وړتیا نه لري. نو د دواړو چې سره یو ده شي له دې له امله د ملي اردو سرتېري مرغوبو شمېر ډېرېږي مخې ته ښه.
زما دا پیغام دی ته درستی بسم الله محمدي ته د ازادۍ رادیو د لارې چې د افغانستان کښې دا
ډاکټر صاحب افغانی چې راغلی دی د رئیس ته د لسم کوتم برید په کابل ښار کې ملي اردو پولیسو ملي امنیت په دې باندې کېږي زمونږ استخبارات پیاوړي شي دغه شي هلته چې ملي اردو ځیان نه وځي هلته استخبارات باید چې اول لاړ شي هلته پام وکړي چې ګلدانۍ کې ګاله شخصي ولا خو نه دی چې دغه کې چیرې وي تاري دا چې هره ورځ زما افغان وژل کېږي زما اردو وژل کېږي پر پاکستان تر جدي برخودو کې او ملي اردو او ملي پولیسو دا استخبارات لري دغه لري مخکې لاړ شي هغه وتاري چې ګاله نه وځي باید چې دی خپل هغه تکتیکون ته تغیر ورکړي یو یو لاړ شي ګاړو ته تغیر ورکړي دا چې بسته بسته ګاړو باندې کېږي یا خو یو یو وجه کېږي خو لس وجه کېږي دا زما د افغانستان سرمایه ده د افغانستان بچي دي دا خاورې کېږي دا خو چا به را وړي که نه دا څنګه استخبارات دي دا څنګه دفاع ده چې دا په افغانستان کې هره ورځ د لس ورځو شلو ورځو کې بریدونه طالبان زیات کړي دي یا پاکستان زیات کړي دي د دې مخنیوی وو چې خپل استخبارات قوي کړي خپل هماهنګي قوي کړي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له آزادي رادیو د آزادي او اوریدونکو په پروګرام کې واوریدل د دې پروګرام ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول کوم چارواکي غواړي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي کولای سي چې د پروګرام اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين ته زنګ راووهي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5